دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روجوړ به زه نظرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سانګې مشر مارتن ګریفیتس د نړۍ په هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان سره پراختیایي مرستې بیا پیل کړي. هغه وویل افغانستان د داسې اقتصادي او بشری ناورین سره مخ دی چې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. ګریفیتس زیاته کړه چې افغانستان د پخوا راهیسې د بارنیو هیوادونو په پراختیایي مرستو اتکا درلوده، مګر تیر کال وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د مرستې ځکه بند شوې چې نړیواله ټولنه د طالبانو نه غواړي چې د ټولو افغانانو او په خاصه توګه د میرمنو او نجونو د حقوقو درناوی وکړي او د تعلیم او کار اجازه ورته ورکړي. خاغلی ګریفیتس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې نیستي مخ په ډیریدو ده او اوسنی چارواکي په خپل راتلونکي کې د پانګې اچولو لپاره هیڅ ډول بودیجه نه لري. باید پراختیایي ملاتړ بیرته پیل شي. هغه ویلي دي په طالبانو باندې د نړیوالو بندیزونو له امله په افغانستان کې د بشری مرستو په فعالیتونو کې خنډ او ځنډ موجود دی. خاغلی ګریفیتس ویل ملګری ملتونه کوشش کوي چې د بشری تبادله آسانتیا په نامه یو پروګرام پیل کړي چې میلیونونه ډالره په افغانۍ بدل شي چې هم د اقتصادي بحران چاره پیوشي او هم دغه پیسې د طالبانو د مشرانو لاسته ورنشي. د مهاجرو د نړیوال سازمان یو هیئت افغانستان ته د سفر په وخت کې ویلي دي چې د مهاجرو او داخلي بې ځای شو افغانانو سره مرسته ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرسیالي میرمن دانیلز په مشرۍ دغه هیئت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو په خاص ډول د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلې ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. طالبانو د سمبولې نه هم چې د افغانستان د خارجي عسکرو د وټولو د نیټې سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن په رسمي مکتوب کې ویلي دي د طالبانو د رئیس الوزرا په هدایت د افغانستان نه د امریکایي او بارنیو عسکرو د وټولو په مناسبت په دغه ورځ ځانګړي مراسم اجرا کیږي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې 30 میلیون ډالر نور نقدي مرسته افغانستان ته رسیدلې ده. باختر آژانس ویلي دي چې پرون د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د بشری مرستو په لړ کې 30 میلیون امریکایي ډالر ورسیدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. همداشان د دولتي آژانس باختر خبر ورکړی دی چې د بدخشان د ولایت د خاش، جرم او بهارخ په ولسوالیو کې د کوکنارو او د بنګو د کروندو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې به په 360 جری بزمکه کې د کوکنارو او د بنګو فصلونه لمنځوړل شي، مګر بزګرانو ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښ لپاره له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د پیسو د نړیوال بشري صندوق IMF اجرایوي بورډ د اگست په 9مه پاکستان ته 1.1 میلیارډ ډالر پور ورکول منظور کړل. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
IMF دغه 1.1 میلیارډ ډالر پاکستان ته منظور کړل چې په پاکستان کې اقتصادي بحران او موسمي بارانونو خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. ټاکل شوی دا پیسې سمدستي پاکستان ته ورکړای شي. د نړیوال ادارې د پاکستان د حکومت دا غوښتنه هم منلې چې دا مرستې دې تر 2023 کال پورې دوام پیدا کړي. د طبي پیښو ضد مبارزې د ادارې د چارواکو په وینا د سیلابونو له امله په پاکستان کې د مړو شویو شمیر 1,116 تنو ته رسیدلی دی. دغو سیلابونو همداشان پاکستان ته 10 میلیارد ډالر تاوان هم رسولی دی. غورځنګ امریکا غږ واشنگتن.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پر روسي قواو باندې غا کړی دی چې له هغو عملیاتو نه وتښتي چې د اوکراین قواو د ستراتیژیک خار خرسون د بیرته نیولو لپاره پیل کړی دی. دغه خار د جګړې په اولو ورځو کې د روسي قواو نیول دی. زيلنسکي تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسي قواو غواړي چې ژوندۍ پاتې شي نو همدغه وخت دی چې وتښتي. کرملین نن د اگست په 10مه ویلې دی هله لري چې د اټومي بین المللي انرژي سازمان د جپروژیا د اټومي بټۍ د لیننه لپاره د پلان سره سم هلته سفر وکړي. او دا سفر د روسیې په ګټه دی. په لبنان کې د سعودي سفیر ولید البخاري ویلي دي چې مقامات هڅه کوي چې د سعودي هغه سړی ونیول شي او سعودي ته بیرته واستول شي چې تیره هفته په بیروت کې د سعودي سفارت ته تهدیدونه کړي دي. ولید البخاري د لبنان د کورنیو چارو د وزیر سره د غونډې نه وروسته ویلي دي موږ د مقامات نه غوښتي دي چې د تروریستي ګواښونو په حق له ضروري او قانوني اقدامات وکړي. د عراق امنیتي قواو نن د اګست په 10مه په ملک کې په ګرځېدو بندیز لري کړ. د عراق امنیتي قواو د دولتي خبري اجازه نه قوله خبر ورکړې دی چې دغه اقدام هغه وخت شو چې شیعه رهبر مقتدا اسدر خپل پلویانو ته وویل چې د لارو کوڅونه ووزي. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو نن د سیشن وی پورز ویلي دي چې په اروپا کې د مانکی پاکس یعنی بيزو دانی د ناروغي لمنځوړلو امکانات شته دي. او د رویټرز خبری آژانس د جاکارتا د مقاماتو له قوله خبر ورکړی دی چې د انډونیزیا پارلمان نن د اګست په 10مه یو قانون تصویب کړو چې د چین په ملاتړ په سیمه ییز هر ارخیز اقتصادي تړون کې غړیتوب کم مضبوط شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لمړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای تیر یو کال کې 1.5 میلیارد افغاني اواید راټول کړی دي. دغه وزارت وای د اواید د ټولول سیستم می تر ډیره الکترونیکی کړی دي. افغان سوداګر او پنګوال وای د اواید ډیره برخه بهر ته پزنګل ډول پاکستان ته د قانونو د محصولاتو صادرات جوړوي. نور تفصيل د اکرام شنواری نه په دې رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت سرپرست بلاه الهیت الله بدری دغه وزارت د نورو چارواکو سره یو ځای د سی شنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دا وایي د ټولولو په بخښه کې یوې خوا پسند لمنځه وړل شوی او د بلې خوا دا وایي د ټولولو سیستم الکترونیکی کړي.
په تیر یو کال کې د دې سره چې د بانکي محدودیتو په سبب د کاروبار حجم کم سوی دی خو د عواید ریاست د خپل شو خدمتونو په وړاندې کولو د تشکیلاتو په اصلاح کولو مسلکی قدرونو په ګمارلو مالیه ورکوونکو ته د اسانتیاو په وړاندې کولو او شفافیت راوستلو په فایله کې ډیر زیات عواید راټول کړي دي.
دغه وزارت د عواید عمومي رئیس مراج محمد مراج خبر اعلان ته ویل چې 1300 لبریس کال دوګي د لومړی نیټه څخه دروان 1300 لبریس کال دوګي د لومړی نیټه پورې د مالی وزارت ټول 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
موږ الحمدلله 1.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې هغه کې زمونږ د بیت المال د بل څه د هر طریقې نه سوې د غټول په دې کې شامل دي. د سکهال بعد حمل نه تر اوسه پورې الحمدلله موږ څلور اویا اشاریه 0.9 میلیارډ افغانۍ موږ د فقط الحمدلله د سکهال د 401 کال تر اوسه پورې خپل اواید لرو. چې
د مالی وزارت دغه چارواکو ویل چې په تیر کال کې د پیسو د وجی صندوق IMF او نړیوال بانک 6.1 میلیون ډالر پور هم بیرته ستون کړی دي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د تیر رژیم پر مهال د نړیوالو مالی روسخه پر اساسو شایته د وګړي مودي یو شری سلول میلیارډ ډالر راپور اخیسته و. د ګمرکونو عمومي رئیس مفتی عبدالمتین سعید دی خبري کانفرنس د وینا په مهال هغه انګیرنی را دي کړی چې افغانستان ته د 2023 میلادي کال د اگست د 15مې د سیاسي بدلون د مخه مودي پرتله واردات کم شوې دي.
تیر نظام کې په دغه وسه 15 میاشت کې 1.5 میلیارډ ارزش واردات افغانستان ته راوړل دي خو په وسنی وخت کې 222 میلیارډ باندې کم سامانونه چې ارزش یې دومره دی دلته هیواد ته راغلي دي. صادرات او محمولات چې کم په دې وکال کې د سمبولې نه ونیسي د اسد د میاشت تر اخره پورې د جمهوریت په وخت کې 25204 نیوی محمولې و خو د امارت اسلامي د راتګ څخه 1,03,304 محمولې موږ صادرات لرو.
افغان سوداګر او پنګوال وایي چې له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته مالونه واردېږي خو دا مالونه اکثری خوراکي توکي او د اړتیا وړ مواد دي. د سوداګرۍ پنګونې د خوري د مزيره پلاوي غړي خنجان لکوزي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت دا وایي په لوړېدو کې د نیمه قیمتي ډبرو صادرات صادرات هم مهم رول لري.
د کې چک نشته چې زمونږ صادرات زیات شوې دي او هغه پاکستان ته او د پاکستان سره زمونږ صادرات چې زیات شوې دي هغه معدن دي چې د زغال سنگو او د تلکو تجارت ډیر زیات شوی د ورځې تقریبا 12000 ټن معدن پاکستان ته ځي او زمونږ تجارت په یو کال کې تقریبا 1 میلیارډ ډالر نه زیات شوی دی او دای کې شک نشته او عوایدم شاید د ګمرکونو زاپه شوی.
همداشان خغلی الکوزی طالبانو د حکومت داوی د پلوړیدو کې د مالی وزارت لخوا د ټیکسونو او مالی واخیستل هم یاد کړ.
بل طرف ته ټیکسونه او مالی هم په خوا تنها په قانون کې پیشبینی شوی و خو ډیر زیات خلکو نه ورکوله سره طاقت پرسا مالی هم د چې هم د وزارت مالی اخلي.
خغلی الکوزی ویل چې اوس مال د مالی وزارت د سرمایې څخه شپک پیسه د دوران د سرمایې مالی اخلي او ورسره نور ټیکسونه چې پکې د خاروالۍ او ترانسپورت او هم د انتقالاتو ټیکسونه شامل دي د وزارت خلکو اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
پاکستان د هغه هواد د فیزان افغانستان د امریکایي بي پيليټ الوتکو د داخلي دو په اړه طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې رد کړې دي. دغه ملک وایي چې دا سرګندونې د شواهدو پرته لګول شوې دي. د مولا یعقوب د سرګندونو په اړه پاکستان سمدستي خبرګون خوډلې دا چې د دې موضوع اړوند جزئیات او خبرګون سدي تفصیل د سمیع الله جلال زین په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامیه کې د جوړی اندېښنې په خودلو سره ویلي چې دغه تورونه له شواهدو پرته لګول شوې دي.
د هر ډول شواهدو په نشټوالي کې لکه څنګه چې خپل د افغانستان وزیر هم تایید کړ دا ډول جنجالي ادعاوې د تاسف وړ او له ډیپلوماټیکو نورمونو څخه سرغړونه ده.
مولا یعقوب د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د غوی د معلوماتو لمخې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته داخليږي.
چې زموږ کوم معلوماتي دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه دي چې د نړیوالو ژمنو له مخې ډاډ ورکړي چې تر هغه ریته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د افغانستان د پخوانی پارلمان غړي شکریا بارکزی د مولا یعقوب د څرګندونو په تایید سره وایي چې پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره رښتینی سیاست نه لري او که طالبان اوس په دې پوه شوي وي نو ډېر دا وخت دی.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر چې کوم خبرې کړې دي هغه اړتیا ده ځکه چې جو بایدن خپل هم د پاکستان لمنه وکړله د المین الزواهری د وژنې په پروسه کې چې کوم مرسته پاکستان ورسره کړې وه او دا اول ځل نه دی چې پاکستان خپل سیاستونو کې دوه مخي سیاستونه لري. له یو طرف نه دوی طالبانو سره ډېر نږدې دي او په اصطلاح د طالبانو حامیان دي او د بل طرف نه هم امریکا سره او نور نړۍ سره څوک وړي افغانستان کې څه نظامی عملیات د طالبانو پر ضد یا په طرفداري باندې مخته بيسي.
له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د تیر یو کال را په دې خوا د کابل تر څنګ په کندهار، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د ډرون الوتکو د جنجال سره سره د طالبانو حکومت د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د لومړی کلیزې په توګه لمانځي. په تیر یو کال کې که څه هم په افغانستان کې امنیت تر ډیره ښه شوی خو خلک پراخې اقتصادي ستونزې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د عامه خدماتو د نورمال فعالیت په اړه له نورو سکتورونو سره همغږي کوي. په افغانستان کې د یادې کمیټې مشر وایي افغانستان د امریکا د بندیزونو له امله د بودیجې له شدید کموالي سره مخ دی.
یو کال مخکې پر افغانستان د مشخصو اقتصادي بندیزونو په لګېدو سره په ټوله کې عامه سکتورونه او دروختونونو په ګډون صحي سکتور په خاص ډول موږ د بودیجې له پراخ کموالي سره مخ یو ځکه پراختیایي ادارو او نړیوالو مالی بنسټونو د عامه سکتورونو د فعال پاتې کېدو لپاره اړینې مرستې ودرولې.
خو له دې سره سره د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي قطر، متحده عربی امارات او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره مرسته کړې چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونه چې تیر کال د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال زیانمن شوي وو بیا ورغوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسن مشر نوري ټرکل وای په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل چمنو کې پاتې راغلي دي او د امریکا حکومت نه غوښتي چې افغانستان د اندېښنې وړ هیواد وګړي. نوموړي آشنا ټلویزیون ته ویلي طالبان د اولس نه غواړي چې د دوی په شان شي کنانو د مخینې لری کوي.
The religious freedom condition in Afghanistan have
تیر کال چې طالبان واکمن شول نو د هغې وروسته په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ حالت ډېر زیات خراب شو. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې طالبان ژمنه کړې وه چې دوی به ټول شموله حکومت جوړوي، خو دوی یوازې د سړو د یو مذهبي فکر او یو توکم لرونکي حکومت اعلان وکړ چې دا په خپله یوه ستونزه وه. تیر کال په همدغه میاشت کې طالبانو د ګناه او ثواب یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیا جوړ کړ. موږ ولیدل چې طالبان او داعش دواړه لګکۍ او په خاصه توګه شیعه مسلمانان په نښه کول پیل کړل، ځکه چې دوی د سنی اسلام سخت دریزه اړخ عملي کوي. دوی په دې باور دي چې شیعه مسلمانان په لار نه دي. دوی فکر کوي چې نور خلک چې نور مذهبي رسمونه پالي هغه سم نه دي او باید هغوی د دوی یعنی طالبانو مذهبي لار خپل کړي.
خاغلی ټرکل، په افغانستان کې د لګکیو د حکومت خوندي کولو لپاره تاسو د امریکا حکومت ته څه سپارښتنه کړې دي؟
زما فکر د هغوی سره د مرستې لپاره درې لارې موجودې دي. یوه دا چې موږ له په ډاګه طالبانو ته ویل پکار دي چې دوی د ښځو، ماشومانو او لګکیو د حقونو خوندي ساتلو کې ناکامه شوي دي. دویم دا چې موږ له هغو ائتلافیانو، فکري ملګرو او ډیموکراتیکو هیوادونو سره په ګډه کار کول پکار دي چې د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته د امریکا سره په افغانستان کې وو. دوی ټول باید بیا یو شي او هغو ټولو افغانانو ته چې یا د هیواد نه وتلي او یا د وتلو په حالت کې دي اړمنې مرستې برابرې کړي او په کوم درېیم هیواد کې میشت کړي. تر څو چې زموږ برخه او مسؤلیت دی، نو موږ سره داسې افغانان شته چې هغه په مذهبي او توکمیزه توګه لګکۍ دي او له خطر سره مخامخ دي. هغوی د طالبانو او داعش مذهبي فکر نه لري، نو په کار ده چې په بشري اساس د هغوی د بیا میشت کېدو پروسه ګړندۍ کړو. دا وخت په قطر کې 1600 افغانان په دې انتظار دي چې چیرته میشت شي. د زرګونو افغانانو ژوند برباد شو او دا زموږ اخلاقي فریضه ده چې مرسته ورسره وکړو.
د طالبانو مشر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په شریعت په خبرې نه کوي. که داسې ده، نو تاسو په افغانستان کې د لګکیو راتلونکي څنګه ګورئ او نړیوال څه کولای شي؟
دا فکر کول چې د لګکیو سره بد چلند به کومه ډله په واک وساتي او یادا چې دغه ډول سلوک به یوه قوي ټولنه جوړه کړي، دا فکر غلط دی. څوک هم که حکومت یې ډله او یا ورانکاري دي چې خلک د مذهبي عقیدې په اساس زوروي، هغوی نه باید پوښتنه وشي. طالبان نور په نامه حکومتونه یا نور چې په نړۍ کې بیا بیا او د پلان له مخې په لګکیو مذهبي او توکمیزو ډلو ظلمونه کوي، هغوی باید دا ومني چې مذهبي ازادي به په زیاته فعال او سوله ییزه ټولنه جوړولو کې مرسته وکړي. او چې څوک لګکۍ زوروي، نو هغه به په ټولنه کې تاوتریخوالی، تشدد او بې ثباتي رامنځته کوي. دا هغه څه دي چې طالبان یې اورېدل نه غواړي. خدا زمونږ دریځ دی، د امریکا حکومت هغو ټولو حکومتونو چې په مذهبي او نسلي توګه لګکیو ډلو باندې ظلمونه کوي ورته وایي چې د بشر شخصي ازادي، مذهبي او بشري ازادي ډاډمنه کړي.
تیر کال طالبانو د واکمن کې دورسته تاسو پرلا پسې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او د لګکیو سره د زیاتیدونکو زورونو په اړه غږ پورته کوي. تر اوسه چا کوم جواب ویلې دی؟
موږ د امریکا حکومت ولسمشر د باندنیو چار وزیر او کانګرس مشورې ورکوو او دا باور کوو چې مذهبي ازادي د امریکا د بهرنۍ تګلارې یوه مهمه برخه وګڼل شي. یو ځانګړی کار چې موږ یې د امریکا حکومت کې خپلو ملګرو سره ترلاسه کول غواړو، هغه دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان د اندېښنې وړ هیواد وګڼل شي. که دوی د حقونو سرغړونې ته دغسې پرېښودل شي نو دوی به لا نور ډاډه شي او ظلمونه به کوي.
که افغانستان د اندېښنې وړ هیواد وګڼلې شي نو په طالبانو به څه اغېز وي؟
موږ دا باور لرو چې دولتي چارواکو یا ډلو او یا حکومتونو ته د هغوی د چلند په اساس د اندېښنې وړ هیواد په ګډون سم نوم ورکړ شي نو دا په هغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ او بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته کوي.
ستاسو په ټوله نړۍ کې په مذهبي ازادي نظر دی، په افغانستان کې چې د مذهبي ازادۍ کوم حال دی، دا تاسو په نړۍ کې په کوم بل هیواد کې وینئ؟
لنډ ځواب یې دا دی چې نه، د طالبانو واکمنۍ په ډیرو اړخونو کې بلګنه لري. د طالبانو حکومت پر ظلم ولاړ دی، دوی هماغه تاکتیکونه کاروي کوم چې دوی تیر ځل د 1989 کال په حکومت کې کارول. دوی خلکو ته وایي چې د دوی په چیر شي کنه نو له مخې به یې لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واوري.
د امریکا یو فدرال قاضي راتلونکي اونۍ ته یو استماعي غونډه رابللې سو د یو خپلواک بنسټ لخوا هغه حساس او محرم اسناد وسیړي چې په دې ورسته کې د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د کور تر لاسه شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اف بی آی د مامورینو لخوا د فلوریدا په ایالت کې د ترامپ د کور له پلټلو وروسته یو حقوقي مبارزه پیل شوې ده. سکال د پرلپسې غوښتنو سره سره ترامپ اسناد ساتلی وو. د ملي آرشیف مسولین وایي چې د ولسمشر د کاري سوابقو د قانون لمخې اسناد باید په منظم ډول آرشیف شوي وای، نه دا چې د چا په شخصي کور کې وای. د اف بی آی مامورینو یوولس ډول ډول اسناد موندلي چې په ځینو کې د محرمو سرچینو نمونه هم لیکل شوي دي. ترامپ او حقوقي همکاران له عامو خلکو سره د عدلي وزارت د جلب سند د شریکولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دوی له هغه قاضي څخه چې په 2020 کال کې د ترامپ لخوا په دنده ګمارل شو وختي چې تر لاسه شوي اسناد د یو خپلواک څېړونکي لخوا وڅېړل شي. قاضي نیت لري چې له غوښتنې سره سم یو خپلواک څېړونکي وګماري.
که خبره ده چې ځانګړي څېړونکي تر لاسه شوي اسناد وګوري چې ولسمشر حق درلود ځان سره وساتي او نور اسناد چې تر اوسه یې سپارلی نه دي. زه پوهیږم چې هغه ډیر اسناد ورکړي، هغه باید ټول اسناد سپارلی وي. زه فکر کوم چې هغه په دې مسالې ښه پوهیږي.
ترامپ وایي چې د خپل دورې په وخت کې دغه اسناد غیر محرم اعلان کړي وو. ولسمشر جو بایدن دغه اداره دوي.
خه فقط خبر وو وسه چې ما په نړۍ کې هر څه غیر محرم اعلان کړي، ځکه چې زه ولسمشر یم، زه یې کولای شم.
بایدن زیاته کړې چې دای په خپل نو غوړي چې د چړونو پر جزئیاتو خبر شي، بلکې مسلې د عدلي وزارت ته پیښې چې کار پرې وکړي.
دلته یو څه غیر منطقي ښکاري چې مونږ ولسمشر درلود چې اشد محرم اسناد یې خپل استوګنځي ته انتقال کړي دي. دا ماته هیڅ د درک وړ نه ده. خو بیا هم کله چې د ولسمشر ترامپ په اړه خبرې کوو نو د عدم درک ډیر مسایل مخې ته راځي.
د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال مایک پنس ویلي چې د کوم محرم اسناد لزان سره کورته نه دی وړي. دغه مسلې ترامپ ته نورې حقوقي ستونزې زیږولې دي، ځکه چې د خپل شخصي تجارت د مالک په توګه د مالیې د نه ورکولو تور منلای دی. فدرال قاضي استماعي غونډه د پنځشنبې ورځې ته رابللې څو د خپلواک څېړونکو د ګمارلو پر غوښتنې پریکړه وکړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په کډوالۍ کې د یوې افغاني جرنالیسټ په اړه رپورت لرو چې یو انزوري په نړیوالو رسنیو کې هغه مهال ډیر خپور شو چې طالبانو په ټلویزیون د ښځو د مخونو د پټولو امر وکړ. زمونږ همکاري مسکا صاحبې په دې باندې رپورت جوړ کړی. تاسو ته دراورو
د خاطره احمدی لیدو تراغلیم. اته وشت کلنه خاطر احمدی چې د بغلان ولایت سیدونکې ده، د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون هغه خزینه ویان ده چې د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خبرونه خپرول. خاطر احمدی وایي هغه ورځ د هغې لپاره ډیره سخته وه، خو وایي زړورتیا یې د افغانستان خلکو ته الهام وربخلی وو. د خاطرې لپاره تر دې هم سخته او بده ورځ د 2022 کال د مې 19مه وه کله چې هغه کار ته ولاړه او خپل همکاران یې ولیدل چې په مخونو یې تور ماسکونه اخستي ول.
پیش از اینکه چنین یک تصمیم از طرف طالبان گرفته شوه، ما داشتیم انتظار شه که چنین چیز شوه و چنین روز را ما ببینیم. اتفاقا ما امروز روز رخصت بودم، به خانه بودم، از ایمیل دفتر ایمیل آمد که سر از فردا پرزنترها باید رویشان پوشانیده باشه. فردا وقتی رفتم تصویر اول را که دیدم از همکارم بود که روش پوشانیده بود، مثل یک مجرم با لباسای سیاه در تصویر ظاهر شده بود. واقعا اون لحظه هیچگاه فراموشم نخواهد شد و بسیار سرم بد تاثیر کرده. پس از همکارم من رفتم با مو پوشش و تصویر ظاهر شدم و واقعا روز بسیار خسته کن بود و روز بود که ما همگی ما خود ما را مجرم فکر میکردیم و فکر نمیکردیم که یک انسان هستیم و ما هم حق زندگی و حق انتخاب داریم.
خاطره ورسته لحقه چی پا افغانستان که ده طالبانو چه ویره محسوس کرده او پا زانگر توگه کلا چی خواهند ده طالبانو لخواه و وحل شو او پا مرگ و گواخل شو لحواد و بطله او وست یو نیم میاشت رایسه پا پاکستان که ده خپل کورنی سر ژوند تیروی.
پس از اینکه همسر ما طالبا با خودشان بردن از رای وظیفه اولت کوب کردن و او را تهدید به مرگ کردن، نیم روز تلفوناش آف بود، ما خبر نداشتیم که او در کجا است و آیا جور است یا نه. خیلی نگران بودیم. پس از اینکه مردم پیداش کرده بودن و به هوش آمده بود، ما خبر شدیم که در کجا است. قرقه برده بودن، شلت کوب کرده بودن به جرمی که تو خبرنگار هستی و پتلون پوشیدی و ریشت چرا تراشیدی، شما خبرنگارا بودین که ما را خراب ساختین، از این قبیل گپا برش گفته بودن و او را تهدید به مرگ کرده بودن. او روز ما وظیفه بودم، وقتی خبر شدم رفتم خانه دیگه. پس از اون روز دیگه من گفتم نباید کابل باشیم.
تر ډیره پورې معلومه نه و چې څه انګیزه و چې زه د طالبانو لورې درول کېږم او یا وهل کېږم، تهدید کېږم. وروسته موږ داسې فکر کوو اوس هم چې کېدای شي د میرمنې له خوانه چې دوی خبریاله وه، دغسې یو تهدید راته متوجه شوی و. د دې تر څنګ ځینې داسې راپورونه وو چې تحقیقي بڼه یې درلودله.
خاطره له نړیوالو سازمانونو او بنسټونو شکایت لري چې تر اوسه یې له خبریالانو سره هیڅ مرسته نه ده کړی.
زندگی 30 ساله که مادر پدرم ساخته بودن را در یک روز از دست دادیم. همگیش را لیلام کردیم و آمدیم به این طرف، ولی سازمان ها و نهادهای حامی خبرنگاران هیچ نوع کمک تا هنوز به ما نکردن، توجه هم نکردن. ازشان خواهشمند هستیم که بررسی بکنن قضایا را، متوجه باشن خبرنگاران در وضعیت بد هستن.
وروسته لحقی چه طالبان و خزو تا پا تلویزیون ده مخ پتول و امر وکر، ده خاطر احمدی اکس پا نری و والو رسنی خبر شو چې د لیدونکو سخت خبرګونونه یې راپارولی وو. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې د معلوماتو لمخې د تیر کال له اگست میاشتې راهیسې 80% افغان خبریالان د خپل ژوند د ژغورلو لپاره پاکستان ته تللي دي. موسکا ساپۍ د امریکا غږ، اسلام آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 تارونو کې اف ام 100.5.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه مو اوریدل. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.